زمال همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولی دی. په پکتیکا کې د پکتیکا غږ راډیو خپل خبرونې ودرولې. د پکتیکا غږ راډیو د خبرونې مدیر ذبیح‌الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشو کولی چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیکا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بېکاره شوي دي. پکتیکا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه وه چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95 سلنه یې نارینه او 41 سلنه یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژۍ په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کرونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلې دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90 سلنه ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د نننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نه سره رسیدلای، ځکه د ډېر سخت کار وو چې مونږ حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې د اجازه ورکولو د مخبزیاتیدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تیره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
خویندې ټرین کولې، قالینو بخش کې د لاسي صنایعو ګنډلو مثلا د غاړې او څادرونو وغیره.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمینه برابره شي.
سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي نوي جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پونتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پونتون د حضوري زده کړو زمينه برابر کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې د ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته د عراق، کوردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. پیلامه کې د غشن راغلی چې راتلونکو کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلی و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې خای طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانه دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمیر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2008 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې ان کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان ووزي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجونو زده کوونکو خوندي ولې تړلې دي. د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې اولد غهوا د بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپاره ولې دي او رازبل ته مخ پر ډیری دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلا می پخپرول له طالبانو غوښتي چې د دغه انجونو پر مخ د زر تر زره د خوندزیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارلین شغړې او د افغانستان د ولسی جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړي سایر شریف ازادي راډیو ته وویل
د خوانځي د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوي کې ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو خوانځي نه دي بند شوي. نو طالب باید موږ ته ځواب ووایي چې که دیني لحاظ په اسلامي ارزښتونو که سیاسي مسایل وي هم که نور مسایل په دې کې دخیل وي ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندېږي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسؤلینو په خبره خپلواک دی او د یو شمېر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی له څوارلس کلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هیواد بهر په یو شمېر هیوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي نو د پاتې برخې نارینه او خو خامخا درې 50% بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یا څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
له بله مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریز بیا تکراروي
وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پرېکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت چې د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په همهغه ورځ باندې د هیواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونو مدیر زبیح الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې ورستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه رادیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و متړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمينه برابر شوله ان شاء الله خپل فعالیت به پیلو.
د ښاغلی ایوبی په خبره په پکتیا غږ رادیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان له ملي رادیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډیر خبریالانو د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلی دي. نور بله اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي یې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رنځوري. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 نور په لاتین امریکا او کارابین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ ډیر هیوادونه له روسیې او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بیې ناندرې راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هېواده وتلي. دغه کمیشنرۍ نن وویل له هېواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسيږي خو ژر به دغه برخه پیا وړي شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څنګ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه لقول لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونې کې نړیوال ریکارډونه لري، لري نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچیرته د نبی راشد او مجیب سره دوخه چټک توپ اچون کې شتون ولري نو افغانستان د لوب په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچون کو په برخه کې لنیمو کو سره مل و، خو په دې وروستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یو شمیر نورو تر ځای دا تشډکه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوټسال کپ د خراسان لوبډله وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي د فوټسال یاد سیالي چې دوه اونۍ وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي تیر ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلو به ته خراسان امید فردا لوبډلې ووتي. په پایلو به خراسان لوبډلې امید فردا ته په یو ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیګ سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره څو لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړۍ لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزې سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10 او 12 15 نیټه درې ورځې سیالي تر سره کړي او په ورستي پړاو کې به د اگست په 9 یولسمه 12 15 او 18 نیټه د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 شل ورځې سیالي تر سره شي.
ازادي راډیو اوري تر څلور نیمه بجو استډیو خپل همکار مراله بشیر ته پریږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونې دی برخې تموزم علي بشیر هرکلی کوم. ستاسو پام را اړوم دغه موضوعاتو ته. د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینې اوسیدونکو غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي بڼه ورغوسي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ یې کړي او د برښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند، دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. دا یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لوري ترسره سوې چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې دا دیوال اوږدوالی یې 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابع اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګ او غزنی ولایتونو څخه په کنډو کپرو خاورو او دوړو کې په خامه لارو ورته سفر نه کوي. شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده، دې ازادۍ راډیو ته وویل.
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي، سیل کولای سي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلاني او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني حکومت د چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي تر څو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د هغو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکي یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطولو هغه تر سی میدان وردک ته خصوصا د بل سلطان کار ته تایبګ مشان د غزنی صاحب پر ولدا چې جوړ نه دی او بهم کمیوی ډاک چې بند یې ته خولې چې څو چې وخت خلاصون رسید د خلکو گاٹی ته ورسی بارک وزارت اېڅ موفي گاٹی نه لري پلان ول چې جوړ شو رسدنه ان شاء الله بارک تولید بن زیات کولن جو تو او ته غزنی صاحب پر د خپل بارک تولید ولش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دای هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمسي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کې دی سي برېښنا تولید کړي، دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندي سي.
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان توقی نماز مسافیچ او وای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبوی د غزنی په ښار کې ډیری مالی زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې، خو په غزنی کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای اساسي نه دی رغول سوی. نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت و بوتل را ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکی مشاور انجنیر عبدالله علی یار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او مونږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبو زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته کړي.
الیار زیاتوی تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې پال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي رڼا کړي دي، خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کنځلو او پنبدانۍ څخه غوړي تولیدیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د جواز غوړي له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسکونو د غوړو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمیر پخوانی او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګوی څخه جوړ د غوړو جواز د اوخ، آس او کچری په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. پنځه کلن جمعدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري، وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړي باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړي باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړي باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکو وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنې ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا د موږ خبره ورسېږي چې موږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختلې دي. نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته د کتنه وشي اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي، او دغه د ټلیفون یوه پایه که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دې ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادۍ راډیو د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو تر هر وخته چې دا کارکوونکي د ازادۍ راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوي چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره مننه. د الما غږ
شیخ صاحب او نورو مقامات ته ورسوي چې زابل ته راشي خپل پوښتنه وکړه څه حال ده په هر وادي کې راکټله مرمۍ وسته کېږي په 50 لکه د تو قمندانان یو واده کې روپۍ په کوچانو ریاست کې اخته کېږي مکمل کې اخته کېږي سیري کې اخته کېږي د خدای په لحاظه تا د زابل ته یادې راشه شیخ صاحب ته پوښتنه وکړه معلومات وکړه وسلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خبرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونیز خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړي خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ښار، قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 2000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغو ناروغانو 95 سلنه نارینه او 40 سلنه ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوې کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دی. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې بریدی دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروگرام ته مو د زلزله اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزي راځي. حال دا چې کلیوالي شزي هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملا په تولید کې سهمي میدي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15مې یعنی د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یوه کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بیوزدی ډیره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربي کې د 2.8 سلنه پښتل شوې جواب ده چې د تولیداتو پیریدونکو خورا کم شوې او دوی اړ شوې چې فعالیتونه کم او کارکونکو رخصت کړي. په روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبثه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبثه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروستیو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، واضح خبره ده که چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرونو حتمی خبره ده چې په واړه کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس زمونږ کارونه تقریبا ټکنی شوي دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوي.
که یو څه خپل کاروبار
توضیح کی تاسې څه ډول صنایع لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوي؟
زمونږ کو چې قالین موږ زیاتره خویندې ټرین کولې قالینو باش کې د لاسي صنایع ګنډلو مثلا د غالیو څادرونو وغیرہ کنه سکارف او د سرپتلونی یعنی د یورو ولي او موږ مخکې مارکیټ سرچ کې چون د مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مو کو الحمدلله ډیر خو زمونږ کاروبار ډیر روان او خو درې تلو د خلکو سرپرستی زمو په غاړه ده خپل خصي منظم کارم روانو نو زمونږ د غلاسي صنعت دی لکه مثلا غاړه دي انداري غاړه دي مثلا سکارف دی غاړه کې چې اچول کیږي سرپتلونی یعنی دي او په زمين کې قالین دي
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي
بازار لرو د مخ کې په داخل کې هم خصي بازار لرو او بهر کې موږ خپل نه دي استولې خو البته مختلفو نمایشګا ولاره چې ځخه مثلا هندستان ته شل ځل هندستان ته لړم تقریبا تاجکستان ته ازبکستان ته دا شنو مملکو ته هم وړي د خپل توکي ولته په خرڅ رسولې دي خو البته زموږ داخلي بازارونه هم خو
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول لغالي رانی ولې تر لاسي کارونو ګاندونو پوری او شزو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود او کنه دای په خپل کورونو کې جوړوي او به تاسو ته درسباري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ
بلې او اینه شایره لکه تاسو چې فرمایلم دا غصب خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروې وکړو لا کوم کې چې بم داسې خزې پیدا کړې داسې خويندې چې دغه د ګوتې مرمرینې ګوتې وي یعنی دغه سره ضرورت وړي دل هغه نه به موږ استفاده کوله ام باغ ته موږ مزد ورکو ام بخپل هغه کې خپل ګټه چول او هغه خرڅ تر څو وختو کې او زمونږ داسې باز خويندې وي اوس وخت تو کې هوس نه البته د مطلب نمخ کې یعنی خپل هغه بازار سره بالکل ټچ خپل تو کې جوړول بازار کې خرڅول
څومره خزي به په دې شکل سره په کار بوختي وي
نو د سټیری خزي وینو تقریبا کزه دا وایم نو د 200 شاوخوا وینو چې یوازې ما سره په کار بوختي وي
ک چرته په مجموع کې وای چې په مجموع کې به دا ډول شزي څومره وي اټکلم څه دی
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډیر زیاتې دي نو وی به نو یعنی کنورم نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي یا نورو خود سره کار کوي نو ډیر کې دي خو زما خپل هم دا تقریبا دا دی او دنه او څان تازه زیاتې وي خو اوس مخ په کمی دو دي یعنی 200 نن پس زیاتې وي
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډیر شمیر افغانان په بهر کې ژوند کوي او څوک چې په اروپا امریکا او استرالیا کې ژوند کوي طبعا چې اقتصادي تر هغه افغانانو ډیر شته چې په داخل کې اوسي کولای شي چې هر څوک یو غالي دوه غالي واخلي ګند واخلي ام نور لاسي کارونه واخلي څه فکر کوي چې څه باید وشي چې ستاسو د تولیدات هغوی ته ورسی شي او اسانه ورسی شي
موږ په دې شنو یو څه ناڅ سرچ کړی دی موږ چې آنلاین لاره دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو ځکه چې دلته خلکو سره پیسې نشته واضح خبره ده تاسو معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایدار خلک پیسې دار خلک ټول وتل زیاتې وتل او څه چې پاتې دي هغه په خپل پیسو باندې احتیاط کوي یعنی نومره لکه مخبوخای چې خپل د کور په ډیزاین او د خلکو کې مصرف اولی اوس چون حالت ته غیر اعتمادي دي نو خپل پیسې هم نه مصرفوي نور خلک زی میډل کلاس خلک دی